السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبری مجلس رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په ننګرهار کې د نن ورځې د خونړیو چاودنو جزئیات در سره شریک کوو چې لسګونه ملکی وګړي پکې وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د جدې په کانفرنس کې چې نن جوړ شوی و د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا یا سازمان غړو هیوادونو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. د دې راپور جزئیات هم په همدې خپرونه کې خپریږي، خو اول له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې د 1900 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دي او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف میرمن د لندن په یوه روغتون کې سا ورکړه. بشپړه خبرونه. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې د 1900 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شول. ښاغلی خوګیاڼي د پیښې په اړه داسې وویل:
د جلمات خم په لوی لار د مومندره ولسوالۍ اړوند د کې په سیمه کې نن د غرمې وروسته شاوخوا یو بجې د لاټل کوونکو خلې ته تیرمه ځانمرګ برید شوی. په دې پیښه کې تر دا مهاله پورې 19 کسان شهیدان شوي دي او 2 نور ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. ځینې ټپیانو روغتیایي حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي.
د مومندري ځانمرګ برید نن څلورم امنیتي پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې سوې. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو ښوونځي ته مخامخ په دوو غبرګو بمي چاودنو کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. په بهسود ولسوالۍ کې د نجونو په یو بل ښوونځي کې هم چاودنه سوي، خو چاته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دی او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او هندوستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلې د غونډې په اړه خبر ورکړی. ښاغلی مرتضوی د دواړو چارواکو ترمنځ د خبرو د موضوعاتو په اړه داسې وویل:
دو جانب روی موضوعات مختلف به خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری های اقتصادی و انکشافی و همچنان اعمار بند شاتوت بحث و تبادل نظر کرد. همین سه محور مهم بودن که مورد بحث قرار گرفت.
بلور ته د افغان حکومت اجرایی ریاست ته اجرایی رئیس او ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ د غونډې په اړه خبر ورکړل شوی. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د عبدالله او سید عباس عراقچی ترمنځ د تروریزم پر وړاندې د زیاتې همکارۍ په اړه خبرې وسوې. د ایران او هندوستان بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو د سفر هدف د کابل، تهران او دیلی په درې اړخیزه غونډه کې ګډون یاد شوی چې نن په کابل کې شوی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړي وښودلې او ویلې دي چې تېره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
قرار معلوماتي کشفي په تعداد 200 نفر
دی. وايي د کشفي معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په مشرۍ 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخ مخسول او په پایله کې د 2.5 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ځینو وژل شوی جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې شوی وو موږ راوړې دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو 2 سرتیری وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف میرمن په لندن کې د سرطان د ناروغۍ له کبله ساور کړې ده. میرمن کلثوم نواز شریف 80 کلنه وه. دا پیښه په داسې حال کې سوی چې نواز شریف د اداري فساد په تور په 10 کلونو بند محکوم سوی او په پاکستان کې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د ده لور مریم نواز شریف هم په همدې قضیه کې په زندان کې 1 کلن بند تیروي. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حمله 11م کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگتن ډي سي کې په پینټاګون کې د حمله د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوینیا ایالت ته سفر وکړي، چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11مه نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه شوي وو. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 18000 کسانو ته د سږو او نورو ناروغیو اخته سول. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سپتمبر له 11مې تر 12مې نیټې پورې کېدونکې دا تمرینونه وستوک 2013 بلل سوي او له 1981 کال راهیسې لومړی دومره لوی تمرینونه دي. ناټو دغه تمرینونه غندلي او دا یې د پراخې جګړې لپاره د تیاری په معنا بللي دي. د خبرونو پای
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار د نن ورځې په خونړیو چاودنو کې لسګونه ملکی وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د جدې په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې افغانستان کې د سولې ټینګښت دی، یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه و غندل شوه.
کشورهایی که عضو سازمان همکاری اسلامی هست، از تمامی نهادهایی که برای صلح کار میکنند حمایت صورت گرفت.
بلور ته راپورونه وایي چې طالبان له امریکایانو سره د دوهم دور خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په اورزګان کې چارواکي وایي په ترینکوټ او شاوخوا سیمو کې په وروستیو جګړو کې لسګونه وسلوال وشلې دي.
څلوېښتو پر شاوخوا کې په دې کې خارجي افغان سته چې وینې چې دغه یو پنجاب دی دلته پروت دی، تقریبا څوک یې پېژني نه.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه کسان چې د سنبلې د 13مې پیښې یعنی تېرې یکشنبې په اخو ډب کې ښکیل دي او د کابل ښار نظم یې برهم کړی و باید محاکمه شي. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ننګرهار په ورستیو 14 کې چنن په جلال آباد خار او د غراز د تورخم جلال آباد پر لوی سرک پر اعتراض کوونکو شوې دي. ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل دي. د غراس په وشل شو کې ماشومان هم شامل دي. همدا شیبه زمونږ همکار شمامو شینواره را سره له ننګرهار د تلیفون په لیکه کې دی. شینواره صاحب، کدا وای چې د تلفاتو په اړه ډول ډول راپورونه خپرېږي؟ د اول دغه د ډکې په سیمه کې چې کوم انتحاري شوی دی په اعتراض کوونکو، د دې د تلفاتو شمېر لوړ شوی؟
مراسب د روسیا خان چې موږ د ولایت سره غږیدلی وو، د هغوی په وینا باندې په ټوله کې ټولو روغتیایي مرکزونو ته، هغه که په غنیخیلو کې دي، جلال آباد ښار او یا تورخم سلام ته نږدې روغتیایي مرکزونه دي، 22 تنه مړي ورول شوي دي او همدارنګه 123 تنه زخمیان مختلفو روغتیایي مرکزونو ته چې درملنې لاندې دي. د سیتامي مسؤلین وایي چې یو شمېر ناروغان چې د هغوی روغتیایي وضعیت نازک دی، بیا هم د درملنې لاندې دي، خو وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دوی وایي ممکن د تلفات کې زیاتوالی ذکر راشي چې د غتیخې نه هم د غنیزې سیمو ته هم جسدونه ورول شوي دي.
امنیتي مقامات څه وایي د دې حملې د څرنګوالي په اړه؟ ځکه چې دا خو ډېر زیات مرګ ژوبله ده او ډېر زیات ملکیان پکې وشل شوي دي. هلته د سیمې خلک څنګه وایي چې په څه ډول دا ځانمرګ اتوانېدلی چې د خلکو منځ ته ځان رسولی؟
د اعتراضونو کفر چې مونږ خبرې وکړلې، دوی چې څو ورځې وړاندې له واري سره دوی ناسم خي او دغه موضوع شریکه کړې وه، په پولیسي جرګه کې د شینوارو سیمه چې استاد ډاکټر اسمت شینواری هم ویل چې ورسنه ورغلي والی سره ناسي او خپل شکایت چې د اچینو رسوالي د محلي پولیسو د قومندان په اړه هغه شریکړه خو دی وایي چې په دې اړه غور ونه کړ او دوی د اختر عمر کړو چې ته د دې په غوښتنه باندې غور ونه شي ممکن دوی د جلال آباد او ترخم له لارې باندې کې هغه و چې د پیخي سیمه خلکو چې د اچینو رسوالي دي دوی په یو غږ باندې وروتل او د دکی په سیمه کې چې د مومندري ولسوالي مربوطه د تلوې لارې باندې کړل خیمه وهله کله چې دغه اعتراضي خیمه کې دوی راټولېږي غرمه محل ډوري ته تیارې نیسي ځانونه ځکه چې بدګر دي منځ ورزي او سعودي نوزان ته چاودن اور کوي
شینواری صاحب د ټپانو شمیر لسګونو ترسیږي په جلال آباد کې د امر اختیار د وزارت هغه حوزه وی روختون او بیا تر ترخم پورې پلار کې کوم کلینیک وی آیا ټپانو ته لازمې اسانتیا وی روختي رسیږي کڅنګ ځکه چې اکثره وخت به دغه حالاتو کې اکثره ټپان هم لمنځزي په دې اړه خلک حکم شکایت نه لري
روخی مسولین سره چې موږ غږی دلو د پیخي رامنځته کېدلو سره هم حاله د امیر اختیار رئیس ډاکټر نجیب کمال وایي چې دوی ټولو روخی مرکزونو ته هدایت وکړ چې د بیرونی دول باندې ټول ډاکټران باید موظف ووسی او د زخمیانو درملنه وکړي تر دې دمه دوی کوم مشکل سره نه مخ شوي خو د غفیخه ډیر د خلکو په منځ کې او ډیر درانه چا ساده روانه پرې خطر مانی هغه تلفات او ارقام ډیر زیات دي او یو د خلکو جام جوش هم ډیر زیات ځکه په سلګونو خلک راټول شي
نره زیات مننه دوستانو زمونږ همکار شاه محمود شینواره او چې په ننګرهار کې د ورستیو د نونزيد 14 په خاص ډول په ډکه سیمه کې د کابل تورخم پر لوی لار د انتحاري حمله د تلفاتو په اړه چې پر موټر یو شمیر موټرزانو باندې وشو در سره ورستی معلومات شریکول روغتي چارواکي او د ننګرهار مقامات چې تر اوسه پورې 22 کسان په دې انتحاري حمله کې وشل شوې دي 128 نور ټپيان دي چې د یو شمېر ټپيانو روغتي وضعیت نازک خودل کیږي او دا امکان شته چې او دا ویره شته چې د مړو شمېر هم زیات شي د غراس ګڼ شمېر ټپيان د جلال آباد پروختون کې او نورو روغتي مرکزونو کې تر درمرل اعلان دي د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو درنو سره په خبرونه کې در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو
شیبا پا شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د جدې په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې د سولې ټینګښتو یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شو او د دې هیواد د سولې له روانې پروسې ملاتړ څرګند شو د افغانستان پر د سعودي عربستان د جدې په خار کې د سه شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناست جوړ شوی و د ولسی جرګې ځینې غړي دغه ناست د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان د جدې په خار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان ناشته چې د سه شنبه په ورځ جوړ شوی و یو ځل بیا د افغانستان پر ضد جګړه غندلې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانې پروسې ملاتړ کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد په همدې ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دغه ناسته کې ټینګار شوی چې د نړۍ هیوادونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو د افغانستان د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي
کشورهایی که عضو سازمان همکاری اسلامی هست برای
هغه هیوادونه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي دي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او د افغانستان پر محور سره راغله له هغه ټولو بنسټونو ملاتړ خو چې د سولې لپاره کار کوي او په دې برخه کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې د جدي په دغه غونډه کې په کابل کې د عالمانو له هغه غونډه هم لاتړ وشو چې نږدې 3000 دینی عالمانو په کې ګډون کړي وو د افغانستان پر وړاندې د جګړې خلاف فتوا ورکړې و د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي د یادونه ده چې لدې وړاندې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان د مکه او جدې په خارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې شوې وې چې په اعلامیه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه شوې و په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناسته مهمه وګڼله او زیاته کړه چې د افغانستان سوله د نړۍ د ډیرو هیوادونو په ګټه ده.
ولی چیزی که مورد بحث است امو اراده و تصمیم
است چې د بحث وړ دی هغه د افغانستان په تړاو د نړیوالو دوستانو اراده او تصمیم ده. که دوی خپل منځي اختلاف ولري باید یوې خواته کړي. که په افغانستان کې سوله راشي تبید شي ګټه د افغانستان په قضیه کې خکلو ټولو هیوادونو ته رسیږي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې شوې خو تر اوسه یې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه د داشان غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی د جدی په کانفرنس کې چنن د افغانستان د سولې په اړه جوړ شوی یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شو د دې هیواد د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. په داسې حال کې چې په جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان غړو هیوادونو په افغانستان کې جګړه وغندله، بل لور ته بیا طالبان له امریکا سره د بل دور خبرو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو یو شمېر سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي چې له امریکایي مقاماتو سره د خبرو په نوي دور کې به د بندیانو د تبادلې او یو لړ نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو دو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دی رویټرز ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه د یو پلاوی پر ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل دور خبرې ترسره کړي. د دوی په وینا په دې غونډه کې به دا ځل د بندیانو د تبادلې پر مسلې خبرې وشي. د طالبانو دغو مشرانو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرز ته په دې اړه نور معلومات ورکړي وایي چې د طالبانو مشرتابه د یوه درې کسیز یا څلور کسیز پلاوي د ګمارلو او د هغو موضوعاتو چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به مطرح کیږي بحثونه کړي دي. د طالبانو دغو مشرانو ویلي چې ښایي په دې غونډه کې د بندیانو د تبادلې پر موضوع بحث او خبرې وشي او ورپسې به ډېر ژر بله غونډه هم وشي که متحده ایالات دا په ډاګه کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره په خبرو کې جدي دی. یوه طالب چارواکي ویلي چې دغه غونډه به د خبرو راتلونکي وټاکي او هم به دا موږ ته څرګنده شي چې آیا امریکا د خبرو اترو په اړه جدي او صادقه ده. د هغه په وینا موږ به د هغو بندیانو یو فهرست چې د افغانستان په زندانونو کې ساتل کیږي امریکایانو ته وړاندې کړو او که دوی زموږ بندیان خوشې کړي نو موږ به بیا غونډه وکړو او پر یوې بلې مهمې موضوع به خبرې وکړو. د رویټرز د راپور له مخې که دغه غونډه تایید شي دا به د قطر په پلازمینه دوحه کې د جولای د میاشتې له ترسره شوو خبرو وروسته بله غونډه وي چې کیږي. ویل کیږي چې هغه مهال د طالبانو استازیو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتلي وو. د طالبانو دغو مشرانو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به د طالبانو د پلاوي مشري د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس استانګزی کوي. خو دوی دا خبره هم کړې چې ښایي د استانګزی پر ځای چې اوس د قطر د دفتر د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي یو بل کس وټاکل شي او د طالبانو مشرتابه پر دې غور کوي. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او برعکس د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی له امریکا سره د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د رویټرز په لیکنه په تېره جون میاشت کې د موقت اوربند له ټینګېدو وروسته چې د سولې د خبرو لپاره غوښتنو زور واخیست متحدو ایالتونو هم ومنله چې له طالبانو سره مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د سولې د خبرو د ګړندي کېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دې وروستیو کې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي سلاکار په توګه وټاکه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په بیلابیلو ولایتونو کې د نا امنۍ په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د انتخاباتو په درشل کې خپل زور وښي او دغه پروسه له خنډونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شورا غړي وایي چې که مرکزي حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې جدي نه کړي د وسلوالو د واک ساحه به نوره هم پراخه شي. دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي چې ښې لاسته راوړنې لري. اکرام الله اکرام پې راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانو نامنیو د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندیښمن کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړي وایي په دې وروستیو کې د شمالي ولایتونو ترڅنګ د کابل په گاونډي ولایتونو کې هم د نامنیو پیښو او د وسلوالو مخالفینو حمله زور اخیستې چې د سیمې خلکې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دفاعي کمیسیون یو غړي خالد پښتون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان غواړي د انتخاباتو پر نږدې کېدلو سره حکومت او نړیوالې ټولنې ته خپل زور وښيي او دغه پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
شمال ولایتونه خصوصا سرپل او دغه ځای شاوخوا ولسوالۍ د سخت تهدید لاندې دي. څوره مسلسل عملات کې روان دي، په هلمند کې روان دي، په میدان وردګ کې روان دي، او داسې معلومیږي چې هر ورځ په تېرېدو سره وضعیت شاید نور هم خراب کړي که حکومت وضعیت ته جدي توجه ونه کړي. دغه ټول هغه څه دي چې خلک یې په تشویش کې اچولي دي او د دې اعتمادي فضا یې په وجود راوستلې.
ښاغلی پښتون له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حالت ته جدي پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ژوند خوندي او راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د شمالي ولایت سرپل سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې د دغه ولایت په مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې او د دواړو لوریو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ترڅنګ بیا په همدغه ورځ د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد په ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو ډلې برید وکړ چې لاملي دواړو لوریو ته مرګ ژوبله واوخته. په وروستیو یو څو ورځو کې د مرکز کابل په ګډون په بغلان، کندوز، سرپل، هرات، سمنګان، فراه او میدان وردګ ولایتونو کې د وسلوالو د حملو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا غړي وایي که مرکزي حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې جدي نه کړي د وسلوالو د واک صاحبه نور هم پراخه شي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې دغه ولایت د مرکز د سقوط پاړه هم اندېښنې ډېرې شوي او مرکزی حکومت باید د میدان وردګ ولایت امنیت ته جدي پام واړوي.
امکانات په میدان وردګو کې دې قضیې ته رسیدګي ډېره سخته ده. تر هغه مرکزي حکومت د میدان وردګو لپاره سره چې د واضح ستراتیژي ونه لري سره په دغه اوسني حالت کې د میدان وردګو ولایت خلکو تشویش دوچنده ده.
د دې ترڅنګ د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه، خو نوموړي وویل چې سیمه ییز خلک به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت کومې سیمې ته سقوط ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد 12 پوځي عملیات روان دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دین مشکلات سره اما د ټولو په مقابل کې د مونږ ملي اردو د پولیس او د امنیت ملي په حمایت کې خپل قطعات استولي او د مونږ کمانډګانې دین حق ځایونه کې ستعدادات زیات دي مونږ استولي او په ډیر میران باندې د دشمن په مقابل کې خپل فعالیت شروع کړي او لاسر اورني حمله رو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو هم د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو نامنیو ته په اشاره سره ویلي چې حکومت باید دغه ستونزې د دایمي حل لپاره یو ستراتیژي جوړه او د بیلابیلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنی پلی کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اوري. د اورزګان ولایت سیمیز مقامات وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان پوځیانو په توپچي بریدونو کې لک تر لګه 48 طالبان وشل شوي او یو شمیر نور ټپیاندي. چارواکي وایي دغه طالبان تیر شپه هغه مهال وشل شول کله چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار او یو شمیر نورو سیمو کې د بریدونو لپاره پلان درلود. په دې اړه نور حال سیمې د شریف الله شرافت پر راپور کې اورو.
د اورزګان امنیتي مسولین وایي تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه ورشنډ کړي چې غوښتلې د اورزګان او کندهار او مرکز ترینکوټ په سرخوم سیمه کې میشت امنیتي پوسټ یې سقوط کړي. په اورزګان ولایت کې د شهرا کنده کومندان غلام دستګیر الماس د سیشن بي پوراز د جګړې پر لومړی کر شازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه شاوخوا یولس بجې څخه مسول وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار د ګرنیګاو په سیمه کې پر میشت امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه فیل کړه او غوښتل یې چې یګي پوسټ یې سکوت کړي چې سم د ستور باندې بهرنی ځواکونه او ای بریدونه وکړي چې پر مهال څلويش وسلوال طالبان وجل سو او یو شمیر نور ټفیان سو. نو موري وایي د وجلسو طالبانو له جملې د لسو جسدونو هم د دی پلاس کې دي. الماس وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. چارواکو د هغه لسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم رسنۍ ته وښودل کوم چې تیر شپه د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې وجلسی و.
هغه دغه دی یو لس کسه مړي زموږ په لاس کې دي. نور یې مخسن ویړلې وتلس نو نشل کسه به وړي ګرځي جمله څلويش کسه مړي دي ټوله او ټپیان به مزات دوغه ډار ورکو چې نه روشي ته چې دور نه د چا سره پی نه د چا سره ظلم دروسم نه کړی دی نه اسکر کوي.
د تیر شپې د دغه جګړې کیسه د سترګو لیدلې حال یو سرکیر ازادي راډیو ته داسي وکړي.
ټول باندې جنگ شروع شو مکمل جنگ نو موږ بیا تر ډیره پر ورته انتظار موږ دی ته مینو نه یوه چې دی باندې نږدې ستر د مینو پر برابر سیش خو دی مینو ته نه راتله مینو ته نه راتله نو بعد هغه موږ چریکیا وانټا کام پر وکړ زما د خاصه خراوا وشته پر داوود باندې کار ډیر دی تر ډیره وخت پر د داوود سره جنگ خوشاورې پر ونړوي سو کې جن خوشکړی نه دی خو در مخه موږ دی ولې د موږ نه خزوته سول احساس مې دا غږی سر کوم خو وطن وجې پنجابیان ته زنه خوش کو.
د امنی کومندانی د امنیت امیر عبدالکیو مری وای وسلوالو طالبانو تیرش پر ډیر غټ فلان نه لرل خو ټوله شانت سو نو موري وای په همدیش په وسلوالو طالبانو د ترنکوټ شهر اړوند سرخوم سیمه کې هم پر میشت امنیتی پوسټو ډلې بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو غشماتون کې جواب ورکړه او کسانی ور وژل.
پلان د عملی غټ درلودي تاسو په جریان کې چې د درې شپې سر پر سر یا د څلور شپې سر پر سر د دشمن په غټ تباویر سره پر موږ پوسټو باندې عملی شروع کړی دي نو هغه دی کانیاب نه سو خپل مختونه رسول څلبی شو پر شاو خوا کې په دې کې خارجي افغانستا په مشاهده ته سوینې چې د یو پنجابۍ دلته پروتي تقریبا څوک یې پیژني نه.
وسلواله طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او په تړاو څن دی ویلي لا دی ټول سره سره د ورزګان ولایت قومي مخور بیا د دولت له دغو عملیاتو خوش شي خو غشتنه کوي چې د ورزګان او کندهار د لوی لاري ټول امنیت خوندي کړي.
توکو
شامبه پوراس شهادت ورسید او موږ وختل چې دتا نه هم نوزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویپانه کې وبیني azadiradio.com.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو خاورونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستيال کابل ته خپل سفر کې د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابلو برخو کې د مرستو د ژمنې په دوام ټینګار کړی دی. اجرایی ریاست به وی چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستيال ترمنځ به انتخاباتو د سولې په بهیر او نورو امنیتی مسایلو خبري وشوي. رحمت الله افغان پر راپور لري.
د افغان چارواکو او د هند بهرنی چارو وزارت د سیاسي مرستيال د خبرو اصلي ټکی او بحث سیاسي مسایل له تروریزم سره مبارزه د سولې پروسه د انتخاباتو بهیر او سیمایز همکاري جوړول. د اجرایی ریاست مرستيال بیان امید میسم د سشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د هند بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال ویجی ګوکلی نن له غرمې وړاندې له اجرایی رئیس عبدالله سره وکتل. خغلی میسم ازادي رادیو ته وویل چې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستيال افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام اډاډ ورکړ. هغه وایي د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال ژمنه کړې چې د سولې پروسې د بریالیتوب د انتخاباتو ترسره کېدل سیمه ییز همکاري او د افغانستان اقتصادي پراختیا لپاره څه ډول چې مخکې ګامونه اخیستل سوي له دې وروسته به هم همکاریو ته دوام ورکوو. په ورته وخت کې د جمهور ریاست مرستيال بیان شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبې پورز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند بهرنی چارو وزیر له سیاسي مرستيال ویجی ګوکلی سره کتلې دي. خغلی مرتضوی ازادي رادیو ته ول دواړو خواو له تروریزم سره د مبارزې اقتصادي همکاري او په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا په ترنګوالي خبرې کړې. بل خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان سبغت احمدی وایي چې د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستيال هم کابل ته راغلی خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په عین حال کې د اجرایی ریاست مرستيال بیان وایي چې ټاکل سوی د افغانستان، هند او ایران د بهرنی چارو وزارتونو د مرستيالانو په کچه درې اړخیز غونډه په کابل کې جوړه شي. خو دا چې د دې درې اړخیز غونډې تمرکز به په کومو مسایلو وي د نړیوالو اړیکو کارپو عبد اللطیف نظری دا پوښتنې داسې ځواب وي. هغه وایي د امریکا له لوري په ایران باندې بندیزو ته په کتو چې افغانستان هم له وضعیت متاثر کیږي نو د چابهار بندر پرانیسته او د امریکا له بندیزونو نه د دغه بندر استل کولای سي د افغانستان او هند لپاره ډیر ګټور تمام سي. نو دغه دواړه هیوادونه کولای سي په دې برخه کې امریکا ته څرګند پیغامونه ولیږي. نو مواردی وای په دې درې اړخیز غونډه کې بل تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییز همکاري په اړه هم خبرې او بحثونه وسی. د ایران او هند د بهرنی چارو وزارت مرستیالان داسې مهال کابل ته تللي چې ټاکل سوی ده د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په روان اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې له تروریزم سره روانه مبارزه د سولې پروسه او اقتصادي مسایل د ښاغلي قریشي د سفر ایجنډا جوړوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدنه ورسې د خبرونو وروستۍ خبرې